سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې یو بجه سوانن د زیارت ورځ د 2015 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ او منور شاه خلکای کوو. د پاکستان قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، افغانستان، امریکا په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو او په دوه نیمه کې دوه اونیز پروګرام تاندې هیلي وړاندې کوو. پیل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوونکی دی منور شاه.
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بی پیلر د پوله ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښتله. پاکستان وایي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او د ایران استر مشر آیت الله خامنائی تهران د امریکا سره د خبرو اترو نه منې کړې ده. او اوس د خبرونو تفصيل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نا په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د رواني میاشتې په دریمه نیټه د برید اخکار شو، په کله تر لګ دویش کسان ووجل شو. د وایټ هاوس دویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وجل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ ژوبلې پاړی غمرازي څرګند کړه. د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات وکوي. بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده، خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي. د یادې ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک خبريالانو ته ویل د لړکې دوی د افغان ځواکونو، ناتو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له خړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده څو په خپل واک توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
هلته جوش ارنست ویلی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو او مریضانو د مرګ جوبلې پاړی ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. د ریپورتونو لمخې افغان ځواکونو تیر ورځ کندوز خار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نه ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وجل شوې دي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیر ورځ د کندوز د سیمایز هسپتال خوښه سیمې د چاردرې لورته د خاکنی کوتی ګرد مرکزی چوک او بالا حصار سیمې له طالبانو ونیولې. د یادونې وړ ده چې کندوز خار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولاپمنټ بانک د نوموړ شوی مشر جین کووین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. نواز شریف په دغه موقع ویلی چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمله همکاري کوي. دارا جین کووین هم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران استر مشر آیت الله علی خامنائی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسه اوس شوی تعلقات بیا درغیدل امیدونه پیدا شوی وو. خامنائی چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي 13 میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټمی لوزنامې نه پس به نورې خبرې ترې نه کوي، خو وړاندې یې دغه ډول بندیز نه و لګولې. د نوموړي دا وینا د روحان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا و سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته تیار دی. په شام کې امریکا او ایران د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهداف شپږ ویش راکټونه وشتلې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمل همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې زرای په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپل اتحادیانو په مرسته دغه هواد په هما صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دي. هلته په برتانیا کې مېش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په هما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي. یا د اداره وای په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبردار چې د عراق د پارلمان یو غړي ویل هیواد به ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشر کوي تیر ورځ په بغداد کې ویل د فکر کوي چې پراتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي. خدا به په شام کې د روس د بریالیتوب سره تړلې وي. بلخو د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش خلاف رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې د مده مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل د کرنسی وبي او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپیه سلويخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپیه 15 پته پیسې خرسيږي. یو پوند په یو سل 85 روپیه لستیا پیسې او یو سل یو کم شپته روپیه شپته پیسې. یو یورو په یو سل ولس روپیه او یو سل ولس روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه شپته پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 15 سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه یو شپته پیسې او یو روپیه درې شپته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 206 تیا غستې کیږي او 204 تیا خرسيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې پورزبا بنو پیښور او کوټه کې اسمان شینوي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کم لس درجه، پیښور او بنو کې د 15 دیرش او شل درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له منور شاو اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې نړیواله مرستندوی ادارې ایم ایس ایف پر هسپتال سوي بریدماندی بخښنه غوښته ده. د قبایلی سیمو ځینو مشرانو فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شالیم ملولو ملاتړ اعلان کړی دی.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو د اغینار ووزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
په بونو کې میشت ایساویان وای چې پولیس د تحفظ نه ورکول ورته ویل دي. خو د دوی خبرګون څه دی
چې د سپورټي میشت نشي روکوای داس په چار وکو. خو دا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بندالي.
او په دومنی مای کی یونیز پروگرام تاندې لیلی لرو چې د قبایلی سیمې له یو شزینه فعالی مهر نفریدی سره مرکه پکې شامل ده چې د ځوانانو لپاره یو اداره چلوي. مقصد یې څه دی؟
بیسیک مقصد زما دا اوس کوم د فاټا ځوان کول دی غوږ د ګورنمنت په ایجنډا راوړو چې په دې باندې انویسټمنت سٹارټ کړي نو زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راځي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مچالی ډو سره اوسئ. اوسم د خبرونه پایل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ایم ایس ایف څخه د غوښتل سوي بخښنې ځخه پایلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کندوز کې په یو روغتون د امریکا الوتکو د برید پر مسله خبري کړي او بخښنه یې غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غني سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د دغه حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روختون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روختون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولای. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواک توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
د احمد شیبر رپورت اوریدې. اوس هم راځو قبایلی سیمو ته. د فاټا سیاسي اتحاد چې د ټولو ګوندونو یو اتحاد دی د قبایلی سیمو د مسلو د قبایلی سیمو د اف سی آر قانون د ختمولو او هم دغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د ټولو ګوندونو یو کانفرنس رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان څېړونکي څه فکر کوي چې قبایلی سیمه دا مسله به په ټول ګوندیزه غونډه حل سي او کنه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر رپورت لري.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندي سي غونډې رابللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړې شي. نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګونه په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي چې الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتي شي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغه کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو. په دې چې مونږه موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی مونږه چې مونږه د پښتونخوا عیسائی وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبی خبره شته، نه د ټاکنو کونسل خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسیدلی دي. هغه د بعض یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږه دا غې د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې به غوښتن سره راځي کو.
د پاکستان ته ځیاکاران د دې غوندو په اړه سوي کلچ مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وې
زما خلل چې د غوندو په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کې دی شي د غوندو په شکل کې دی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې دی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روانوم دي. خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغل کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څو جوړي غو معلوم خلک دي، معلومه اداره ده. خو فیصله به هرحال کې د چا په لاس کې ده نو پکا ده چې اږي فیصله وکړي.
یو بل د قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فټه د مسلو د حل لپاره دا قسم غونډي ډېری ګټوري ثابتېږي.
په کار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل او پنځلس کاله وشو هغه قانون چې هغې پیغام کې تور قانون وي د هغې د لاندې چې دی د فټه خلک ژوند کوي، نو د جمهوریت په دې دور کې د هغې تور دور خاتمه په کار ده. د اختیار د ختمېدو لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اخیستل په کار دي. کوم چې د حکومت کار دی خو فرض که هغه یې نه کوي، نو د هغې لپاره دا قسم حل ځلې چې دي زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی، یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو ګورئ اوس د جمهوریت دور دی، د یوویشتمې صدۍ خبره موږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي.
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزی غونډې رابللې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم دغه سی ورته یو بل موضوع ده، هم دغه موضوع ده خو په ډیر اسمل خان کې خبري کانفرنس شوی دی. د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په دې شهر کې د فاټا یو چمیر اوسیدونکو د بیغونډې پر مهال د هغه قانون ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغه قبایلیانو غوښتنه کول چې فاټا دې د خبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. سیلاب مسعود بیا په دې اړه ریپورت لري.
د سلورم پورز د ډیر اسمیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلی پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړی دی. دوی ټول د دې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو و دے اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سا دے میجا پھاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مدا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا پھاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا دا
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹنائی دا مجھا طول ولس وارو چھ مردی پر پشتن خواش زمسو او مجھا ایف سی آر یا تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا ہے
میز غنڈ کبیل دا غوڑی چھ میز دا دے کے بی کیسر آزم شی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چھ پشتونی یوشی دے میز پسی نکے چھ کم خانزار شخت آئی دے دغ استل غوڑی بیا کا غم بھی پشاری کا وتر روی کا خوشی بھی پشاری کا وتر روی
منوم خان والے دا سابقہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دلن چتورا کا سارو غلی ودا قبائلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیش ملگری مدد دا گاڑی نو
دا ملگری غون پدا متفق تھی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
منوم سردار جمال الدین دلن چ کیم پریس کانفرنس ہو سے پدا شے دے شمالی او دے جنوبی دے رازیندا لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی او ډیر کامیاب ډیر موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو د هغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته قبایلانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دې بل مخالفت کوي او قبایلون یو ځل بیا د یو وشته مې پړې نه د اولسمې پړې د کاني دورتا ور تمبوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
او بیا د قبایلی سیمې مومند ایجنسی د انبار اوسیدونکو پولیټیکل انتظامی ترمنځ دغه سیمې د تعلیم، صحت او نورو ستونزو د هواري لپاره یو جرګه سوې ده. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ کړی چې په یاد سیمه کې په سلګونو په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي. په دې اړه به د مشالې ډو خبریال شانواس ترکزی ریپورت واورو.
د محمد ایجنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي لوج ګیلي کوي او وای چې په تیرو خراب حالاتو کې دغه سیمه ولس د ترهګرۍ مقابله په قامت وګه کړې و او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه لورانکارو پاکه کړې و خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه خلی مې کوتا طرف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلی ده او په هغه کې وځ ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موش په پامنګ ته تیس پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکو یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي سیملې غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منسوبي شروع کړې وي چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران او دغه وخت کې هغه منظور کړو زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بادامرغه استادان ورل نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه هم دغه رنګ لا فعال نه دی. حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دلته راغلې وه دې کې هېڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او داشان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم مې دی او د انبار د بټمینی اوسیدونکي یم. چې سړک موږ ته ضرورت دی، د سکول موږ ته ضرورت دی، د هسپتال موږ ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران تکو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نامه او پختل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغه هم د دې خوري خلک دی باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د خلکونه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خوره د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه
ولس وای چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمان د پاتې شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې مشت د عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سینس کولای نو کلیسا یا عبادت خانه به ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وای چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار تلمن وي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
زلا بنو کې مشته عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب ته ویل چې مشته سکیورټي څخه بندوبست وکړي کنه د ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دې څو څنګه چار کیمرې ولګایې مس چار بجای آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لے دی اخل بارہ تیرہ کسوں مس درے سیکورٹی دے پرا درائی ایک نہ بعد مس تب دگا وے چے تا سوال چر چھ مس سیل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا د خپل مذهب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ور کولے نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دے ورتا نہ وائی
چے د سیکورٹی مس تا نشی رو کوائی دس پو چار وو کو او دا خبر دا نہ کچھ مس دینا چرچ بندائی چرچ بنداوالا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وایي د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت ته د یاد ډی اس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سی زپې هړټ کې کوم دې پاسې د ماسک پټې مسو پرماتي ته افس دې نه لاړش.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان اسمبلی کې د نهې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیري د ملګرو غړیو په ملاتړ تېرې کېل ته التبا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشالډو خبریال خدایانو ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی له غړي نصر الله زیري سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیښ کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیال سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونې سیل کړي دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړي دي ولې باسي؟
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه غلطه خبره ده، پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوقو کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ته نیول کیږي د پولیسو لخوا، په هغه باندې به تاسو څه وایئ؟
ګوره بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زه د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري، دلته پنجابۍ موسی، هندوستاني مهاجر موسی، کشمیریان موسی، زم دا حق لرم چې زه په پنجاب کې، په لاهور کې، په کراچي کې، په فیصل آباد کې، په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي، جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب، اخیری پوښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې، په سندھ کې، په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپل په بلوچستان کې، په کوټه کې، په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا، د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي بیا ته د شک په سترګه کتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده، موږ هغوی ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون، یو غریب سړی، یو د ژیری والا، یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي، ته هغه تنګې دا ناروا ده، موږ به دا رکاوو.
دا و د بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی نصر الله زیری چې دا داوه کوي چې په کشمیر کې پښتانه پازابوي، نو د په اسمبلی کې تحریکي التوا پیش کړی چې زموږ همکار سره خبرې کولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نوو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ اشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو پورې رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت توجه پرایویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک کې پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم اویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شعبه کې ډېر مواقع شته د سنه چې د اقتصادي ترقی لار هواری دی شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار اویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او سم یو نیمه بجه سوی ده منور شاه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نا په کندوز کې په هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلیده د رواني میاشتې په دریمه نیټه د برید اخکار شو، په کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوی دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د سپتمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده. د نوموړي دا وینا د روخان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا و سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحری جنگی جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهداف او شپږ شراکتونه وشتل دي. او د عراق په پارلمان یو غړي حکیم الزمیلی ویلي هیواد به یې ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلی وي.
دا خو منور شاس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سهیر ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي، او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی. او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرتا لکوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه چې په تیر وختونو کې په خپل امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی، او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او ولست سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالت نیخ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وزه کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي، او دغلت دورانکارو په تګ راتک لک نظر وساتلی شي. ادریا اخیری کې لیکي پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غورا او مناسب لار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې تر هغري خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغري پر ضد په خپل کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سی واکړي. نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادري کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارے ملک کے د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس دي تیری اوګدی مدیره سي د ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده، او د دې حالت ورس پورس خرابيږي، او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارے د نور بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخ کلی کې چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو د پاره د سکولو پاکي اوبه نشته، او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي. چرته چې یوې زره وسوا یو او یا ادارې د پاکو اوبو تنظیم نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړخته پام راو ګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکي د پاره ډیر اهمیت لري، او حکومت له دا خلک لپاره وستل نه دی پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجانو د وژنې او لادرک مړ کېدو او د لادرک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفي سوې ده. بلخو واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر کمانډان جنرال جان کمبل ویلي چې دا یو غلطي وه چې 22 کسان پکې ووژل شول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجد بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرع و، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللی وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورسپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې، او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورسپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتی توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي، او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپاڼه د یوې پاکستانی ورسپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډیره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډیر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورسپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام کې د ننه له لری واټن څخه د داش پر ضد راکټې بریدونه کړي، او تیر ورځې بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړی. د روس د دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په څه د باندې یوه اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندې وویشتل. د مځکې لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نقشه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگي پیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندې وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یووړل. شوې ګوزیا تکړه چې په دې برید کې ملکی سیمینه لري لګیدلې. په سوریه کې د روسیې د فوجي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډه غونډې کې د هغه بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړی دی وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې ستراعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 2500 بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د روس په اړه مو ریپورت له احمد شیبر واوریده. هم د روس په اړه یو بل ریپورت، بلکې مرکه لرو. هغه دا چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم مرستیال نظیر احمدزی په مشرۍ ماسکو ته ځي. سوال ته د داعش اسلامي دولت وسوالې ډلې پر مسلې خبرې وکړې. له نږدې به اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمبار کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره شته چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نظیر احمد سای په جواب کې وایي
څلورم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو. تقریبا درې آزادې ولسی جرګې چې پر اس کې زه پخپله یم. د روسیې د پارلمان له خوا موږ دعوت شوی یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجهه د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلی چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده. او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونه مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایی مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایی عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین هم کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې. یوازې د افغانستان لپاره خطر نه، د ټولې منطقې لپاره خطر ده.
د روسیې دفاع وزیر ویلي ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. موږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د موږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د موږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول موږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به موږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د موږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. موږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. موږ ته هر څه غوښتنه دمنګ امنیتی سکتور ته باواله کیږي او دمنګ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه مونږ دا کوو غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه داسې په افغانستان کې نه نه بارتمانو کې یا نور مسایلو کې دا په هیڅ صورت باندې مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
د افغان پارلمان غړی سید احمد زئی چې د مشال ریډیو همکار قادر حبیب سره مرکه کوله چې دوی افغانستان د افغانستان یو پلاوی روسیې ته د سفر پلان لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د خبرونی په ورستۍ برخه کې دوته اونیز پروګرام تاندې هلی لرو وړاندې کوم کې دا فرخنده اسد.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د خیر خیګړی او تعلیمی پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاډه کې او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبري ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکو مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي:
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګا د قبایلو چې کم ځوانان دي نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې لري او کم چې دا روان جنریشن دی دې چې کوم مسائل دي کله چې ما دا وکتل کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانه وکړه هغه چې کوم هغه څنګه وخت لري لګیا دي نو هغه ټایم زموږ کې دا راغل د 2011 خبره ده چې زموږ د کابلو اواز مخکې رسول د لپاره یو جزجهت کول ضروری ده او د خلک په کار دي چې هغه زموږ د فاټا او خاص کر زموږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخ کې اوس دې ګورنمنت په کندرا ولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ دې افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زما دا او چې کم د فاټا ځوان کول دي غمو دې ګورنمنت په کندرا ولو چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ اون دیم په دې باندې انویسټمنت سٹارټ کین زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکې هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي
کول فاټا یوت فارم چې اوس د مونږ لپاره چینج کړی دا مونږ د ته فو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د کې میل او فیمیل د موږ پښتني خويندې او پښتني پښتانه دوه قبایل چې هغه دوه د پلیټفارم انډر موږ کار کوو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانان ته आवाज چت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میل سایډ دی دمغه رونه دي هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او پهل نه د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسې دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نېشنل لیول باندې د ایجنیشن ورته هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله اوس هغه نه بعد ډېر زیاتې فیمیل راغی او ورس پرز دې غزياتي دي او اویر نشته زیات وشو.
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواري کړي. مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي.
2012 او 13 کې په دې باندې کار کړو 18 ترامي چې کلو شو ناغه کې کم چې فدرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا هغه دې صوبو ته ورکړه نو حالانکه کم چې دمګه قبایل چې موږ فدرل ګورنمنت سره یو نو کله چې په فدرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ زموږ چې کم فاټا ځوانان لپاره لږ ډېر فنډ یا کمالتنه پروګرامونه روان نو هغه ټوټلی بند شو. هرې صوبې خپل یوت منسٹری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د لپاره کار شروع کو. مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وایي هغه پالیسی جوړ شولې. نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کم د فټ ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو فیډرل ګورنمنټ الریډي هغه د یوت منیسټری اختیار کړی شوبو ته ورکو. نو اوس په دموږ د فټ ځوانان کې لري هغه مسلې یا هغه د کم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نور سکیمز هغه بچرته نه راځي. نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو د فټ ځوانانو لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنټ هغه ډیولپمنټ کې هغه ایجوکیشن امپلایمنټ انټرپرینورشپ نور چې څومره مختلف هغه انګیجمنټ لپاره هغه ترقی لپاره سپورټ د مختلف ځکم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي هغه یې تل لپاره د ډیولپمنټ کارونه روان شي چې هغه یې هغه انوالو شي. دې حاصل بیا گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا او هغه ویل چې خامخ به دې کار روان کړي. دا خبره خبره ده سره سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شولو بیا هغه باندې موږ ډېر اډوکسي کار مو کوو. اوس دا پالیسی چې راغ پایپ لاین کې را الریډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړی دي او تاسو پته ده موږ بدکسمتي دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کوم شي تړې پالیسی دي او دړي څومره چې موږ کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي. نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګیو چې گورنر صاحب سره کوم چیرې ته مې تاسو باسي صاحب بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غیر دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کوم چې پالیسی ده دوباره ریوپن کړئ او دا بډی باندې کار شروع کړي تا کبډی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کوم چې زموږ ځوانان دی هغه د لپاره بډی ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډیر هنر او ډیر هغه جاب او ډیر مسلې به حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې دمګه قبایل دي د ایف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاست تقریبا د سل کالونو دی لاندې د یارې دا دمګه کم چې د آئینی حقوق دی هغه سفر فاټ خلکو له ملاونه دي نو کم چې ځوان کول دی هر یو کتا سو یو انلی لکه دانش ویل چې پلس کې یو لست نه لست کسان په یو دی کې وی ټول کم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی موږ پارلیمنتین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دی تمغه یو تور قانون وایو دی نه ځان خاصول غواړي دا چې د رمګه ترقی ته لارې بندې کړې دي دا قانون چې دی د رمګه کم چې قبایل دی هغه بند کړې دي آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دی قانون لاندې موږ اوسه پورې چګړه وشو یو نو زموږ ټول ناول خدا و چې موږ د زموږ کوم چې پارلیمنتین دي زموږ ځوان کلچر به باندې ډیر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زموږ د فاټا کم پارلیمنتین دي زموږ امینیس دی هغه یو आवाज پورته کو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي او زیاتره کم چې زموږ ځوان کول دی هغه سوچداري د فاټا له کم چې زموږ قبایلی علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو یو سوبې سټېټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه چې زموږ مسائل ډېر زیات دي او کومه د له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زموږ فاټا به ترقی وکړي او بلدا شي دی یو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي سملې کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختص ټونه نشته او مهرین وايي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړي جوړ کړي شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي.
بېلکو زیدا زموږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی د اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو معاشون چې یو بچی چې هغه د مور غېګه اوزي نو یو پر امن معاشرے کی دخدی ډیر اهم کردار دی او په قسمتې دار چې زمونږ فیمل یا زمونږ د قبایلو سیمې چې کوم خدي دی هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا په بدی لیول باندې سپورې را نغې نه لږه आवाज مخ ته راغو نه لږه غږ مخ ته راغو نو اوس وخت سره غل چې د سخ اجازه چې کوم د فاټه زمونږ خويندې دی هغه هم غی आवाज مخ ته او د پاراغې مسائل مخ ته او د پارا په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کم چې دغه خزي دی د غی مخصوص سیسنه په کای څنګه چې پاکستان نورې دغه خويندې لري هرې سودې خپل سیسنه دی بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دی او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دی خو په قسمتې سره دغه کم چې د فاټا خويندې لري غی سپورې د حکومت په ایجنډا ورشته نه د حکومت یا زمغه ګورنمنت لري هغه ته پوری زمغه خلو ته ډېر امپورټنس ورکړی نه دي چې دي مسائل دي تاریخ دي مسائل چې موږ مخکسن ورو قدرې مسائل اله مخکې دي چې کله دي مسائل یو بره په پارلمان کې هغه بل دي چې دښکف شي چې دي خلو لومړی څو ورکول دي مخکې مسائل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دي چې د خپل پرسنلی ټو میډیا هوم دې لګیا ما او سره سره تم چې پالیسی میکر ته غوښتي فرام غو کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلي دي چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوين دي چې هغه بدی ترکی بدی پروسس کې شامل کړئ
مہرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټول ماشومانو کاغذ چې نه کیږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروته زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاست لس کالونه زمونګه د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساوث وزیرستان د ټول علاقې شریکم چې زمونګه بچی را اوتی دی التنه نو کمینګ لکه نن نه بلښت کاله باز زمونږ یو بل ډیره غټه مسله مخ ته راځي او غټه نه غټه مسله دا ده چې لښت کاله باز کم چې زمونګه د نن سب بچی شریکم چې لښت کال دغه بل شلو کال وي نو تر بټی یو غټ یو جنریشن چې یو ډیر زیات او غټ د کم چې نه کول چې روان دي ځوانانو هغه هم سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایل سیمه لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډیره غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا ده چې دا سټیټ خبرې وي دوه نسکول ته باید دوه ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راوړو سکول ته به بوزوره کا څنګه په خپل کم چې څنګه ځوان کول دي موږ دونه کوشش کوله چې څنګه اویرنس کولای یو هغه په والدین کې هغه موږ پلان ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ڈی پی سکیمز ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایې ځکه چې مخکې ان شاء الله پوره امید دار چې امید موږ ګورو لګي چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پورامن شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواريانې اوس اوچتی کو ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زموږ غو نه خلک مہرین غو ملس نور مہرین د سې نور زمغه رونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکری یانه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل د علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څنګه چې وګورم لګیا ما زمغه ځوان کول اوس تیار دي هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو مونږ د مواري واچو ان شاء الله یقین هم دارې څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د آئینی حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې هغه به بغیر د تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آباد دي
دا به د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.